په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. مخله دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایلې دې سات په خبرونو کوم. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دوه کاندیدانو پر دفترونو دوه بیلابیل چاودنو کې لږ تر لږه څلور شتنه وژل شوي او لشلو زیات نور ژوبل شوي دي. لومړنۍ چاودنه نن چهارشنبه کوټې ته نږدې په پخین ښار کې د یو خپلواک نومان اسفندیار کاکړ او دویمه هغه په قلعه سیف الله کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام د ګوند پر ټاکنیز دفتر شوی ده. اسوشیټډ پرس خبری اژانس د بلوچستان اله د چارواکو په حواله ویلي چې لومړنی 14 کې 402 مې کې لستنه وژل شوې دي. تر اوسه دغه 14 مسولیت چا یا کومې ډلې نه دی منلې، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو پړه منلې ده. په پاکستان کې سبا پنځشنبه پارلماني او عمومي انتخابات کیږي او لزګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه امنیت ته ګمارل شوې دي. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي روان 2014 کال په افغانستان کې د 10 میلیونو درې لکه کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3 میلیارډ او 8 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. او چانن چهارشنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو سرپناه نورو کورنۍ توکو روغتیا او بو نظافت او حفظ الصحه تغذیه خوندیتوب روزنی او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. او چاوي چې مرستو ته د اړو کسانو 25 سلنه ماشومان 25 سلنه خزه څه کم 12 سلنه معلولین او 2 سلنه د پاخه عمر لرونکو دي. د یو بل خبرنامه خدي خوړونه ریوال پروگرام دبليو اف پی هم ویل پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نقدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن په دې راپور خبرولو سره ویل چې کډوالو سره د نقدو مرستو لپاره 3 میلیون او 8 لک ډالر د بیړني خبرګون له مرکزی صندوق نه اخلي. په راپور کې ویل شوی چې 30,000 راستنې شوی کورنۍ به چې له 230,000 زیات ماشومان خزیاو نارینه پکې دي لدې مرستو برخمنيږي. د راپور له مخې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15 لکه افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلي چې د لاسنیوي لپاره دا مرستې بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستانه یو شمېر ایستل شوو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلو چې لازم مرستې ورسره نه دي شوي او د مناسبې سرپناه نه درلودلو په ګډون بېلابېل ستونزو سره مخ دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسي تازه توغندويزو بریدونو لکتر لګه دوه تنه ټپین کړی او سره هم مهاله د کیف دی وی برخه بریښنا هم پرې شوې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې د توغندوی په کیف کې د بریښنا د لوړ ولتاژ دوه مزي پرې کړی چې ورسره د دني پرسین چپی غاړه ته د خلکو بریښنا پارچاو او د تودوخه سیستم ټکنې شوې ده. روسي نن چهارشنبه وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندوی د حمله نه وڅ په پایل کړ. د پلازمینه پوزي ادارې په خپل ټلګرام پانه دی حملو خبر ورکړی ویل چې د هوایي مدافع ځواکونه د حملو د شندولو هڅه کوي. چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړی چې د دې حملو تر پایه په پټن ځایونو کې پات شي. لدی مخې د اوکراین د ټولو سیمو اوسیدونکو ته د روسي د حملو خبرداري ورکړل شوی و. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی او یوازې د عدالت او جرمونو نړیوالې محکمې کولی شي چې د طالبانو د دغه چلند په وړاندې اقدامات وکړي. د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکه بیا له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې په موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې پر کاندیدانو او ګوندونو د وسلوالو حملو د زیاتوالي په باب نور حال درکو. دا به هم واوري چې په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي د خلکو اقتصادي وضعیت د خرابوالي له امله د دوی کاروبار هم پیکه شوی، ځکه ډیر خلک اوس مرغۍ نه ساتي. په کندهار کې د دغه راز د زینتوی مرغانو په باب مواردل د میدان وردګو او څنګلورو ولایتونو غزنی په ګډون اوسیدونکو یا وبخي ګنشمیر څنګه وهن کې بیا ویل څنګه وهن سره ډول وهل تړلې او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي.
اسلامي حقیقت یو ډول سره نه پدې خبره.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازود خبرونه لومړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار سازمان وای طالبان په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان په یو امپرون په یو راپور کې ویلي د 2021 کال اګوست وروسته طالبان د افغان جنو او خزو حقوقو له هر پلوه نقص کړی او د دوی د جون پر ډیلو برخو پر ټولو برخو تقریبا بریدونه کړی. د بشري حقوقو څار سازمان د طالبانو د ډول چلن تر رسیدنه د عدالت نړیواله محکمه او د جرمونو نړیواله محکمه په واکې بولی. په عین حال کې یو شمېر افغان جنو او خزو هم له نړیواله ټولنې غواړي چې نور د دوی د بشري حقوقو د نقض مخنیوي په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبان واک تل بیا ځلی رسیدو وروسته په تیرو دونی مکلونو کې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشری حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان پرون په یو راپور کې چې د دې ادارې د خزو د برخې مرستیال هیدربار له قولې خبر کړي لیکلي طالبانو په سیستماتیک ډول د نجونو او خزو حقونه په ځانګړي ډول د دوی زده کړو، کار، سفر، سیاسي مشارکت او بیان ازادي حقونه نقص کړي. د بشری حقوقو سازمان په دې راپور کې دا کړی چې نړۍ او افغانستان په تیرو 15 او کلونو کې یعنی د بشری حقوقو د نړیوال اعلامې له تصویب وروسته د طالبانو د لومړی واکمنۍ پرته لنجونو او خوځو سره د داسې بد چلن شاهد نه دی پاتې شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشری حقوقو څار سازمان د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خوده خو وړاندې ویلي د اسلامي شریعت لمخې ټول افغانانو ته د هغوی حقوق ورکړي دي. خو د بشری حقوقو څار سازمان بیا خپل راپور کې یادونه کوي چې طالبان هغه خزي چې د دې وضعیت پر ضد غږ پورته کوي په خپل سری شکل نیسي، شکنجه کوي، سپکاوی ورته کوي او آن ورکوي. د سازمان لنجونو خو سره د طالبانو د دې پټ چلن پر وړاندې د نړیوال ټولنې خبرګون ډیر ورو بلل او زیاتوي. نړیوال ټولنې افغان جنو خو ته پاملرنه نه دکړي، مګر دا سازمان لیکي د بشری حقوقو څار سازمان، د بخنې نړیوال سازمان، د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون او یو شمیر نور بنسټونه د پایلې تر رسیدلې چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ جنایات کړي او د موضوع ته رسیدنه د عدالت نړیوال محکمې او د جرمونو نړیوال محکمې په واک کړه. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په نړیوالې ټولنې همغه کوي چې د افغان جنو خوځو ترڅنګ ودرېږي او طالبان د هغو کړنو له امله چې جنسیتي تبعیض بلل کېږي مجازات کړي. د سازمان د امریکا متحده ایالاتو په ګډون په نړیوالې ټولنې همغه کړی چې طالبانو ته د ډیپلوماټیک پروتوکول پر ځای په غونډه کې د دوی د ګډون او سفرونو مخه ونیسي او ورپیال کړي چې دوی په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې روان کړکېچ نه دی هیر کړی. هغه غوښتنه چې یو شمېر افغان جنو او خوځې هم له نړیوالې ټولنې لري. یو افغان مېرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
بامی قسم صدای خان ما افغان
پام دی ډول د افغان خزو غکونه خاموشه کیږي، یعنی هیڅ یو خزه بیا د دې جرأت نه کوي چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه او هڅه وکړي. د همدې لپاره باید ملګري ملتونه او نور بنسټونه لاس په کار شي او یو کار وکړي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغان پولیسو یو افسر چې اوس د طالبانو حکومت لخوا لدندې لري شوې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وايي نور باید د خبرو پر ځای عمل وشي.
دونیم کال وشول په کور موزلو بچاو دی ده وختنه می داده چه نور باید یوا پایلا ور کری غنده هزای او دیره وشوی خو پایلای ندور کری.
ده طالبان و اسنه حکومت ده نره والی طولنه لخواد بشری حقونو پزنگری ده ول دنجون و خوزو ده حقونو پا نقض دورنده. ده افغانستان لپار ده ملگروم ملتونو ده بشری حقون شورا زنگری راپور ورکون که ریچارد بینت بیا طالبان پا جنسیتی اپارتاید هم تورن کری دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړی چې افغان جنو خوځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي.
لبل خو د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دې سازمان په راتلونکي د پکوربتوب په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو په وړاندې په موجوده ننګونو زیات تمرکز وکړي. دغه شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د خزو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. نور په دې راپور کې
د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکه وایي چې ملګري ملتونه باید د دوه پراتلونکو غونډه کې په افغانستان کې د خزو اونجونو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو او د دوی پر وړاندې پرشتنانګونو او محدودیتونو تمرکز وکړي. یادې شبکې د سه‌شنبې په ورځ زیوې لامې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه دي د طالبانو پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي چې په افغانستان کې د خزو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. د یادې شبکې په اعلامې کې راغلي د دې غونډو پایله او موخه باید د طالبانو د نظام نه منځه وړل او په افغانستان کې د خلکو پر رایو ټاکل شوی د یو ټول شموله ډیموکراتیک او جمهوري نظام رامنځته کول وي تر څو ښځې او نجونې په پوره توګه ازادي او برابري ترلاسه کړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په اعلامیه کې دا شرط راغلی چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو څخه اقتصادي ملاتړ ودروي او د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د رواني فبروري په 13 په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې طالبانو ته هم د ګډون حق ورکول شوی دی. یو شمیر معترضې میرمنې په دې غونډه کې د طالبانو پر حضور نیوکه کوي او دا له طالبانو سره د نړۍ د سیاسي اړیکو عادي کول بولي. له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل:
موږ د طالبانو ډلې د حضور مخالف یو او دا ناسته غندو، ځکه موږ معترضې میرمنې طالبانو سره مخامخ خبرې نه کوو او هیڅکله دې ته نه حاضرېږو چې طالبانو سره خبرې اترې وشي.
یو شمیر میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی د بندیزونو له امله له خپلو دندو ګوښه شوي او په کور ناستې دي وایي چې په دې ډول غونډو کې باید د ښځو او نجونو د حقونو او د دوی د ازادۍ په اړه خبرې وشي. په تېر جمهوري نظام کې یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ غواړو دا ځل داسې یو کار وکړي چې طالبان دې ته اړ کړي چې زموږ حقونه بیرته موږ ته راکړي، موږ ته د کار، تفریح او ژوند کولو اجازه راکړي. دوی موږ له ژوند څخه محرومې کړي یو، ژوند یې په موږ تریخ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې غونډې رانږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنلی اوغلو کابل کې له لوړ پورو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی سنلی د سه شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه لیدنه ترسره کړه. که څه هم ملګرو ملتونو یا اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لاڅ نه دي ویلي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د ارګ په خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوري چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید ځینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن واوسي. نه دي ویل شوي چې سنلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو له شپږم ټولګي پورته له لوړو زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیزونه لرې کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د غوښتنې په باب مو واورېدل چې ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې پر موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیره ورځ د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له یو جګپوړي چارواکي سره په خبرو کې وویل چې ورسته لدې چې دوی د دې غونډې په اړه زیات معلومات او جزئیات ترلاسه کړي پریکړه به وکړي چې آیا پکې ګډون کوي کنه. دغه راز د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ګمارنې سره هم مخالفت څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې په دې غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په دې اړه مو چې ولې طالبان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، څو شپې مخکې د طالبانو له یو پخواني چارواکي او د غیر سیاسي شنونکي سید اکبر آغا څخه د پوښتنه وکړه.
زه فکر کوم چې تجربه خبرې دي. یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه، ایران، د افکار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یو څه پیشرفتې یې کړې ده، مخته روان دي او هغو خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړي وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې ایجنډا ځینې طلب کړله چې ایجنډا موږ ته راکړي، په ایجنډا باندې موږ غور کوو. دا د طالبانو خپل حق و چې د ایجنډا طلب یې د دوی څه وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته ځي، هلته به د مجلس په ایجنډا دوی خبرې دلته د ملک د رئیس الوزرا سره او مثلا د وزیرانو سره او د کابینې سره دوی خبره وکړي. هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده ته نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپلې خبرې سر ته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر څه خبره وکړه، دا ښه شرط و چې ایجنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا و چې د دا غونډه د یو پیجنډا کې استعمالوي چې د نمائنده دروي دا هم د یو ورته یو جز دی نمائنده درول د پاکستان لپاره. زما په فکر باندې دا نمائنده درول د پاکستان لپاره د استعمالوي چې د افغانستان دا اوسنۍ استقلال او ازادي د پلاس کې اخلي هغه نمائنده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسي. نو طالبان نه غواړي چې د دې استقلال او ازادي یا د پاکستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی او سیاسي شنونکی سید اکبر آغا او چې د دوحې د غونډې اړوند نور خپل نظر را سره شریکو دا چې طالبان ولې په دې غور کوي چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي کنه، او د غراز دی ویبل موضوع په ارتباط چې طالبان ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي ځکه چې اوس په افغانستان کې یو نامه حضور لري او د افغانستان شرایط هم هغه پخواني شرایط نه دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او اوسم د افغانستان ګورن پاکستان د د انتخاباتو اړوند تاوتریخوالی زیاتوالی موضوع ته مخه کو. زموږ همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې د مخکې خبرونو کې مواردل چې سبا په پاکستان کې عمومي یا پارلماني انتخابات تر سره کیږي او دغه انتخاباتو په درشل کې تاوتریخوالی یا خونړې پیښې هم زیاتې شوې دي. خټک صاحب کره ته د دې ورستیو چاودنو په باب چې چیرې شوی دی او له انتخابات سره تړلی دی البته څومره مرجوبله اړولې تر اوسه پورې ورسي ارقام څه وایي؟
بلې نورې صاحب مننه. د دوه چاودنې نن یو چاودنه شوې ده د بلوچستان په پښین کې چې د کوټنا سره خوښه شل 25 کیلومتر کې پروت دی او بل 14 شوي ده د بلوچستان په کلاسې فلا کې. د دوه 14 د انتخاباتي امیدوارانو په ځایونو کې شوي دي. د اول 14 په پښین کې چې شوي دلته د یو انتخاباتي کاندید دفتر او د اغیسر نږدې شوي ده، او د دویم چې ده د جمعیت علماء اسلام چې کوم دی مولانا فضل الرحمن ګوندې دی اغه دی غونډه سره د نږدې شوي ده. او په دې کې تر اوسه پورې چې تلفات سمره رمست شوي دي هغه تر شلو پورې کسان دی، یو محتاط اندازې مطابق تر شلو پورې کسان مړ شوي دي او د زخمیانو شمیر هم دغه ډیر شو پورې رسیدي.
بله تر اوسه پورې چې موږ راپورونه لرو د دغه 14 مسولیت چا یا کومې وسلواله ډلې نه د اخستې څو ویل کېږي چې دا د چا کار دی؟
مسولیت تر اوسه پورې چا نه دی اخستې. او په بلوچستان کې چې موږ ګورو نو همیشا چې دا قسمه چاودنی کیږي یا داسې واقعیات رامست کیږي په اغه کې کس هم د تحریک طالبان پاکستان هم کله کله دا مسولیت منی، خو په دې کې بلوچ وسلواله ډلې هم دی. بلوچستان یو داسې یعنی د دې وضعیت یو داسې دی چې دلته بلوچ وسلواله ډلې دی، دلته تحریک طالبان پاکستان دی، دلته فرقیزې ډلې دی. نو بیا د کوم چې آیسیس ته د تشپنوم اسلامي سټیټ چې دی هغه هم دلته شتون لري او پرې تیر وختونو کې د یو شمیر چاودنو ذمہواری اخستې ده. نو فلحال نشو ویل چې دا څوک دي.
تحریک طالبان پاکستان مخکې ویلي چې دوی په انتخاباتو ایرلند اهداف بریدونه نه کوي. آیا دوی خپل پم دغه وعده یا ژمنې باندې ولاړ دي؟
تر اوسه پورې چې څومره واقعیات شوي دي نو په کوم لویا واقعیا کې تحریک طالبان پاکستان دا مسولیت نه دی منلې. اوس په حتمی توګه خو دا کیس مدل مبارک موږ نشو ویل چې دا دی کوي او کنه کوي. امکان لري چې دی او کې او بیا مسولیت منی، خو په ظاهر چې موږ تاسو په نظر راځینو تحریک طالبان چې څنګه دی ویلیو چې موږ په انتخاباتي امیدوارانو باندې یا کاندیدانو باندې چاودنې نه کوو، نو هغه تر اوسه پورې داسې کوم څه مخې ته نه دی راغلی.
جالبه ده چې اوریدونکو پوه شي چې دوی چې د هیڅ پام نه ساته څنګه دا تصمیم د پریکړې کړې ده.
دا خو ډیر مهم سوال دی او په دې باندې تر ډیر وخت پورې مونږ خبرې کوي شو. تحریک طالبان پاکستان دا کم جوړښت چې و دا د بیت الله مسعود نه چرونی سي چې کله د دې مشر او غیب په عامو ځایونو باندې حمله کولې، په عامو خلکو په بازارونو کې د غیب په وختو کې حمله شوې، بیا ورپسې حکیم الله مسعود راغلی او د هغه په وختو کې هم دا حمله شوې وي. د هغه نو وروستو د حکیم الله د مرګ نه پس چې په 2013 کې دی وژل شوی، بیا مولانا فضل الله راغی چې دا د سوات اوسیدونکو دی مشر شو او د اولنی کس و چې د اغه غاړه یعنی د پولی اغه غاړه دی الته پروتو. د فضل الله په وخت کې بیا ډیر زیاتې د حمله شوې، حتی چې د پیښور په ارمی پبلک سکول باندې چې کوم حمله شوی او مشومان پکې وژل شوی، هغه هم د فضل الله په حق کې شوی ده. خو کله نه چې د طالبانو د اوسنی مشر راغلی دی په پالیسیو کې یو څه بدلون داسې په نظر راځي چې دی په کسه هم پس ځایونو کې داسې حمله شوې دي چې عامو خلکو د تلفات اوریدلې دي، خو دی په ظاهره باندې دا وایي چې مونږ دا نه کوو.
بله، د امنیت په ارتباط مخکې چارواکو ویلو چې موږ دغه انتخاباتو لپاره بشپړ امنیت ټینګو. دغه ورستیو چاودنو ته په پام آیا داسې تصور کېده چې داسې حمله به وشي، یا آیا د امنیت په برخه کې هغه اقدامات چې کړی شوي دي کافي دي؟
څو پورې چې د امنیت خبره ده، نو په پاکستان کې په عمومي او بیا په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او بیا په قبایلي سیمو کې امنیت وضع چې دا هغه د ډاډ وړ نه ده. په هیڅ صورت کې مرکزی حکومت په اسلام آباد کې ویلي دي یا د پنجاب حکومت ویلي دي چې امنیت ساتو، هغه خو په یو نه یو طریقه ساتل شي. خو څو پورې چې د پښتونخوا تعلق دی او داسې قبایلي سیمې دي، هلته امنیت ساتل ډیر ګران دی. تر اوسه پورې هلته کومه غټه پیښه نه ده شوې، منځ ته نه درغلي او هلته ویلې شو چې خدي پرون مشال ریډیو د گورنر سره د خیبر پښتونخوا هغه سره مرکه کړي و، هغه وی چې مونږ امنیت په ځای باندې ساتو. خو څو پورې چې د بلوچستان دی، نو د بلوچستان نگران وزیر چې کوم د اطلاعاتو نگران وزیر د جان محمد اچکزي، د یو دوه واري د خبرې راغلي په میډیا کې او په ټویټر باندې هم راغلي دي چې دی وی چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او باید انتخاباتي امید دواران چې دی خپل جلسې جلوسونه دننه یعنی د بهر یو نه کی بلکې دننه یو کی. خود اغي تر شا بیا ډیر خلک دا وای چې حکومت کس هم دا توان هم نه لري چې هر څه اوساتي، خدا هم دا چې حکومت کوشش کوي چې دا خلک اویری، بلکې ډیر خلک دا شک هم لري چې دی غواړي انتخابات وزړی.
یو لاند ډیر وخت نه لرو په دغه انتخابات چې سبا تر سره کیږي، کوم نړیواله څارونکو ډله هم څار لري؟
نړیوالی سارونګي ډلې خوشته لکه هیومن رائټس واچ شو، یا پرون د امنیسټي انټرنیشنل یو بیان راغلی د بخنی نړیوال سازمان چې دی چې پاکستان باید انټرنیټ بند نه کیو امنیت په ځای کې، نو دی نظر په باندې حتمن اغه لري.
ډیر مننه کور ودان زما همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د انتخاباتو اړوند تاو تاریخ ورسې تاو تاریخ والی او د غرض انتخاباتو اړوند نور موضوعاتو په باب معلومات را سره شریکول.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د زینتي او نورو مرغانو پلورونکو وایي خراب اقتصادي وضعیت دوی په کاروبار منفي اغیز کړی او د پخوا په پرتله یې خرڅلاو کم شوی دی.
د کندهار ښار اوسیدونکو اتیا کلن محمد اسماعیل د ځواني له وخته د مرغانو د ساتلو شوق لري او سم سلګونه دوله بلابل مرغان ساتي. د خپل دی شوق لکبل د کندهار ښار د مرغانو بازار کې یو دکان نیولی او دلته لملګرو سره د مرغانو شوق کوي. محمد اسماعیل وایي وسته په خوا د مرغانو ساتل کم سی بدی
شوقونه خو د په خوا پر کم شوقونه وښنه شوه، نو لکه په خوا چې و نو اگر کم شوقونه نه سمې خرید او پروچ شوه او زه په خپل شپکیم پر لګه دا باندې ناشم دا مرغان خرڅوم او رانی سمې نه دا نه مرغ چې مخواس وي اگر رانی سم دې ما ته پروچ شي له کوم هر کم مرغان درم زرک درم اند دې پان درم کرکان درم تاروغان درم کنری چوچ درم وجان درم بلبلان درم ار څل درم.
کته هم د مرغانو پالل شوق دی، خو د ډیرو لپاره بیا د نفقې د پیدا کولو وسیله هم ده. د کندهار ښار په ځل کې د مرغانو دی بازار کې سلګونه کسان د مرغانو کاروبار کوي او للارې د خپل کورونو اړتیاوې پوره کوي. د مرغانو کاروباریان وایي په دې ورستوي کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې کاروبار یې اغیزمن سي.
په خوا په پرتله باندې کاروبار کر سره هم دانسته او بل پاته څه د مرغانو ده د مرغانو ده خو بیخي نسته هغه په دې خاطر باندې نسته چې دا نه چای نه بوره نه غوړي نه وړي دا د ضرورت شی نه دی دا د مستۍ شی دی بل اخر ځي خو اخر تیږي دا په دې تبادله کړه په دې تبادله کړه او خارجي مرغانو څنګه باندې ناراضي ولې پیسې ولا پیسې نسته په دې خاطر به تاسو 500 روپۍ زر کوار کړ په 500 میټو ورکه څنګه ول مرغان ساتم زیر کې کلریانی چې ګوت کې واټر اره کم مرغان ته مو فاتو او فرات کرا چې
یو شمیر نور کاروباریان هم وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د زینتي مرغانو د ساتلو شو کم سوی او هم په لارو کې د ستونزو له امله بهرني مرغان نه راوړل کیږي چې له امله د دوی کاروبار پیکه کړی دی.
اکثریت جرمنی سره راځي، اکثریت پاکستان راځي، اکثریت هندو د ایران سره راځي، چوبکی جی، اندلیپان جی، بلبلان جی، زرکی جی، ایرانی زرکم دلی خرچی جی، یوز مستاج د غرو زرکی جی، اغم دلی خرچی جی، اکثریت خلق دلی چان پکی، پرمی چان جی.
اوزان کاروبار وش بیتی کم سوی دی، دخل گو کاروبار سر کم زور دی، مر کاروبار مو سر کم زوری سوی دی، شوکون اینکی اینو کاروبار نست، پیچه نست،
د کندهار شهر د مرغانو بازار کې کینری، واټر چوغه کې بلبلان، توتیان، زرکی، کرکان او ډول ډول مرغان ست چې ځینې تر لزر افغانۍ پورې هم زیاته به لري. د مرغانو د پلورونکو په وینا اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله ډیر ګران مرغان نه پیری.
د غزنی ولایت ګن شمیر څنګه وهونکي وایي له څنګه وهنې سره ډول وهل هم تړلی او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي. د غزنی پکتیکا ولایتونو تر څنګ د هېواد په ډېرو سیمو کې یو وخت په څانګو کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په هدف غبرګ ډولونه وهل کېدل، خو په اوس وخت کې طالبانو په دغو ډولونو بندیز لګولی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داورستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګ لوبې زور اخیستای. ډیرای وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشاله ولو او دغه لوبې د دودولو او پاللو په مخه تر سره کیږي. تاریخ لیکونکي وایي په غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګ وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په موخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل. اوس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي، خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل آس راوستی.
اسلامی
شاوخوا دیش کلنی سامامت پالوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهن کیدی. دای هم عبدالله ګل کلی ته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی.
په دې قرباغ کې تقریبا اته 500 آسان لرو. هر جمعه د جمعې په ورځ د ماشپن له یوې بجې تر مازدیګره پورې زموږ مسابقه وي او نن هم د دادي واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی او دلته د خپل مسابقه وکړه. خو موږ له اسلامي عمارتو چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده زموږ په ولایت کې دمره خلاص کړي موږ د آسانو دپاره وګو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمیر سانګې وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي. شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ سانګ وهونکی دی. دای هم دغه غوښتنه کوي. سانګ وهونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګ ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو تر څنګ په خپلو خوشیو کې هم ډولونه ووهي او اتڼونه وکړي.
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام هیروي. خو یو ځل بیا په افغانستان کې د غرمي او بخې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې دوه کاندیدانو پر دفترونو دوه بیلابیل چاودنو کې لکتر لګت لیرشتنه وجل شوی او لشلو زیات جوبل شوی دی. دمرنی چاودنه نن چهارشنبه کوټه ته نږدې په پخین خار کې د خپلواک نومان اسفندیار کاکړ او دویمه هغه په قلعه سیف الله کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام د ګوند پر ټاکنیز دفتر شوی دی. لومړنی چاودنه کې څوار لستنه او دویمه کې لستنه وژل شوی. تر اوسه دغه چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. پاکستان کې سبا پنځشنبه پارلماني او عمومي انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای روان 2023 کال په افغانستان کې د 10 میلیونو درې لکه کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3 میلیارډ او 8 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. او چا نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانانو سره به د خوړو سرپناه او نورو کورنی توکو روغتیا او بو نظافت او حفظ الصحه تغذیه خوندیتوب روزن یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. د خړو نړیوال پروګرام بیا وایي له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نقدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن په یو راپور کې ویلي چې له کډوالو سره د نقدو مرستو لپاره 3 میلیون او 8 لک ډالر د بیړنۍ خبرګون له مرکزی صندوق نه اخلي. د اوکراین په پلازمینه کې د روسي تازه توغندويزو بریدونو لکتر لګه دوه تنه ټپیان کړي او سره مهاله د کیف دی وی برخه برېښنا پرې شوې ده. روسي نن چهارشنبه وخت د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندويو د حمله نوې څپه پیل کړي. چارواکو خلکو ته خبر درای ورکړي چې د دې حملو تر پای په پټنځایونو کې پاتې شي. لدې مخې د اوکراین د ټولو سیمو اوسیدونکو ته د روسي د حملو خبرداري هم ورکړل شوې و.
د زهرو کاروان
د زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوې دي.
په یو بل راپور کې به ووري چې د افغانستان له جنوبی غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زولار سم ایران ته ګوره زور سيژن و نه رسېژن پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او جلاده د دوړې وزه کې دي نشي.
د نقيب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می د کور لغړو سره شخړې کولې.
ومه پرم درس ویلای دا نور نه پاد شو نه شو باندې خطه شو د هاتره ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې ووري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي په ژړا او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې وورو.
غیر د بلارا به دا زی بد نه کو.
دروغ مو وایا دا دې څوم زل چې دروغ راته وایي. نور مستا خبر از رته نل ویږي زغر کې کزا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشئی موادو له عمله له زیانمن سویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بېوزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوې فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالي د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او متحدین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities are being
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د خوی اړتیاوی ډیر شوی دی. ل 2023 کال راهیسې د افغانستان په هر سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوګنارو د کښت منع کولو لامل د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغیز درلودلی. وچکالی بزګران ډیر ناتوانه کړي اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالی توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریب مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریب مځکه په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقی وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکابه دی قانون
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې له 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي شوې ده.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو او ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلې بچي مور دی پودر وې، پلاټ دی پودر وې، یا مې خور دې زت پودر وې، یا دې مېړ پودر وې.
پلاټ په مړی کې نه وم، په مور خو اوس به خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلان راوښتې یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لري چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخ کال ډېرو ځوانانو په تېره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرش کولسوالی شاه جهان دی. دا یې دا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړې او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې. هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، ویم و ټکیم. اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وای چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سره میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې برېتانوي مؤسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بېوزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل، اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه دا غنم هم نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې پلاړ سو ایران ته، پنځه شپږ میلیونه به دا قچاقبه راڅخه اخي. خورا په عذاب یو په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول په کار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول سي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنی کوي، د تصمیم نیولو هغه قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي. په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي، د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د ده دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یو ځای کېدی نه شي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېرېږي. نشه یي احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال راکولی شي سي کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره د مخ شوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندی مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری وم، هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما و تعقیب. لیکن یوه ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی، هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل. بیا مونږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشه یي شو، ډېر ژور لاړ. بس بیا نو د بل مشهور د هغه کاروبار و، هغې کې بس د کاریګر په توګه کار کول.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بېغوري ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د کورنیو بېغوري د یو محصل په اتحاد کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولي بېغوري وکړي نو یو محصل پوره نشه کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیر ساعته د انسان سره وي. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بېغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپل د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د دوستان د ملګري چې چا سره کېني پاسي د ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غوندې له معتادینو ډک هیواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پانتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غوندې یو هیواد کې ډېر ضروري ده چې ښوونځیو او پانتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لږ تر لږه مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطات وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی. هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی دی. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چېرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای کول ډېر لازمي دي. باید کورنیو ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټیږي، لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوهې کې وتی وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د موتاد مسلینو او زکونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسولیتونه ډیر زیات دي. لومړی ته د چي په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیب تر دې حد کې چې محصل په خپل مجبور شي چې خپل نشه کم کړي، او په اخره او پوهیږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کوي او د نشه پرېږدي. کنه عملا دی بیا نور په دویم سټیپ کې کورنۍ د په اعمالو کې بل خصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشه نه راګرځېدو لارې چارو باندې د ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دی کېني، په اخره د تداوی کې د رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دی محصلین ډیر زیات تعقیب کول شي چې خدای مکه د نشه یي توکو سره د عادت نشي.
د پانتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپیریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پانتون یو ښه امن او آرام ماحول رامنځته کړي. لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشه په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشه د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنت یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي، چې مثلا نشه که نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سیګریټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغه سي تعذيبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به یې کمه شي، جبکې به یې نشي ګرځولې. بیرون به مې احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل هغه د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشي ګولې خوري. نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولای اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشه مخکې مې دکان و، کلی کې مې دکان و، پرچون دکان و، ومه پرم درس ویلای ده بس دکان میکاو دکان ته به مرګری برالن بس ګلای بچواله ماته براټه چې ګلای واچ ګلای می واچواله بس پخته شمه تری مډول ګلای مسته څلور دنه پنځه دنه می دامه چواله ورسکه لومړی نشه می دا تری مډول نشه تر اخره پرم تری مډول نشه کوله بس نشه می کوله وروره باندې راو ګلای رسګیری کړی بس شمه خپل ورته چې ځمه ځان مستره چې نشه می ونه کړ ګلای می ونه چواله ځان می درد کوه دماغ می خراب و چه گلی می واچوله به بسیم مراو با او رس که می سل روپه ورکوله دو سو روپه و در وقت چه او پنزوش پیتزر روپه می پیور کرده دکان پریخد نور بس ایران تا لردم شالتا می نشه پریخ بیرتا چی را لن دکان ختم و دکور نی پیسی را کوله بس نشه می کوله گلی می خیست پیسی با می مور می را کوله و رور می دو بیران رو لگلگلی او پلان می را کوله ملگر اندیوالان می نشتوست مختول و چه بس پیسی دکان می ختم شو مرگر ام لارل زانت بس نشیم بس کوله هرچه پریخدا و ما پورم درس ویلی ده نور را نپاده شو پنشو وقت شو دکان ختم شو کل کل با می جنگ کوا دی بانده بن جنگ کوا کور کم با می کوا و نشو بانده خت شو دی حال تر ورسی
په خاطر کې مو واوریدل چې نشې د نقیب الله اعصاب کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال د کور لغړو سره شخړې کولې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شیرو که زه څنګه مسبد بخت شاید چې به بیا ځان ځنا سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي، په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا و پلارا ما او بخا
زوی مولی جاڑی چه خبر ادا؟
چه خبر ادا چه و دی بخام؟
زنور بودر نزگم
زورا کزا طول قوم او کلی کلی پوز را پریکره طول تر برون دی را پوری و خندول او سوائی نور می توبه دا.
غیر ده پلارا بیدا زی بد نگو، تم صرف دکتر تا ورسوان.
دروغ مو آیا دادی چو امزل ده چه دروغ را توایی؟ نور مستا خبر از رتا نلویگی زور کی کسا؟
موری بابا خوزبا خبر را نمانی، غیر ده تور دو اکنا.
خیر دیدی عبدالله پلارا، دازل ماف که نمینی چه زوی دی پپوخو که در غری اوزاره در تکوی زما خاطر وکا.
سما دا دازل بستا پا خاطر و بخم، خو نپویگم چه دازل ولی داس پخیمانه شوی.
نندل منزل پار جمعات تولارم اگو کسان راو شدلم چه زمال مخ با خبریم نشو کوله و هلی سب پودر ری تو بوتو نخلا که
خو خوایی چو اردل جمعات بوتو نخلا کری دی زوز پا دی کلی که ستال لاس پور تا چاته نشم کتلی.
دست ما وای اصاریه زما ده زوی بلا ده پر طولو گرزی، زما زوی وای نور پودر نسو کوم او تا این نمانه.
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوه، که تا ناز نوار که و دی با نپودری که دو خالکا که دی دنشه پری خودو لی رادر اختیاوی نصابا دی لخیر دو لسوالی کلینیک تا بیایم.
زویا دی پلار سپینه گیره او دی وردو اولادونو تا دیو گوره، پری کور کې هغه د ګټي وټي سړی یوازې دی. نن پر رښتیا واده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې.
مور غم مه کوه، دا ځل مې کلک اراده ده. تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم. تر دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږئ.
بس سمه ده بچیا.
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
او رازی رازی مہربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب دزوان می زوی دے د کار لپاره ایران ته تللو، لاغي خو پودری راغی، شپه کاله کیږي چې پودرس کوي.
الله څومره خزوان دی، خو پودر داسې تک جیړه وچ کړی لکه وچ نل. خالکا اوس دا وایي چې څه نیت دی کړی؟
نیت میں دا دے جو نور بورڈر بریدم او علاج میں ہوگم.
آکا زوی دے عادی ناروغی نہ لری، علاج دیر وقت نیسی.
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نہ دے، یہ واضح پوڈرز کے بھی.
گور آکا نشہ تر ٹھول و لویا ناروغی دے، دے نشایان و لپارا خاص ڈاکٹران وی او خاص شفخانہ لری. مو کی دل تا علاج نسو کولای.
نو چی دل تا علاج نکی گی چیر تا بوزو؟
دے ولایت شفخانے تا بوزی.
ڈاکٹر صاحب مو خودم رکرای نه درلود چې د ولسوالۍ شفاخانی ته راشو، له مجبوریت پخره راغلو. ټول ورځ مو وهلې ده، ولایت خو پخره نشو تلای.
ګوره کا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده، خپله خاصه شفاخانه لري، باید هلته بستری سي.
ډاکټر صاحب ښه وایې، زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو، اوس روغ رمټ دی. لارا التا میں بوزا کنا.
اوہ ایزویا کاش کے میں پیسے دلو دائی سوکم، اوہ ایتا شلا سا تمہیں دخمانی.
گورا آکا خیر دے، لیو چا پیسے پور کرا، زوی دے زوان دے چی جور سی کار باو کی او خپل پور با ادا کری.
ڈاکٹر صاحب غریبانو تا کلا چوک پور ور کبی، دا خود حکومت وظیفہ دا چې په هر ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کی. ما غوندې غریب خلک کله تر ولایت پورې تلی شي.
پلارا نو څنګه به شي، زما علاج نه کیږي.
او بچیا دلته ستا علاج نه کیږي، او ولایت ته د تلو وس نه لرو. زه یو بدمرغه پلار یم زویا، چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي، او زه ورته ګورم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه.
مرحم